بله بلدیه داریم قدر ضرورت. وقتی که یک چیز را سرچ میکنی، بله مهم است که از انترنت بگیری.
ازادي رادیو د خبرونه ته خرغلست قدر من اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د تحریک انصاف ګن مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان ورسته لدی چې له توقيف څخه خوشی شو لاهور ته ورسید او د پزرګونه پلاویانو د خپل مشر هرکلای وکړ. د تیر شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دای نه ونیولی، اختطاف کړی و. بلخوا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې پر پریکړه انتقاد کړی دی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې ورځې څوک نشي نیولی. د عمران خان پلویانو د خپل مشر تر نیول کېدو وروسته خونړۍ مظاهرې وکړې. اسوشیتد پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې د مظاهرو په ترڅ کې نږدې 3000 کسان نیول شوي او تر 200 زیات پولیسان ټپیان شوي دي. د وژل شویو مظاهرچیانو په برخه کې دقیقې شمیرې لا هم نه دي خبرې شوي. ترکمنستان افغانستان ته 125 ټنه بشری مرستې استولې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمیر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې په 2018 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په بلوچستان ایالت کې نن د شپږو پوځیانو په ګډون 14 تنه وژل شوي. پوځ په یو بیان کې وایي چې وسلوالو پرون سهار وختي په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او درې کورنۍ یې برمته کړې. پوځ وایي چې نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په عملیاتو کې شپږ پوځیان او یو ملکي ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شول. د پاوز په بیان کې راغلی دی چې شپږ سره ترهګر په عملیاتو کې وژل شوي. د دې برید مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې اکثر ډول بریدونه بلوچ بلتون پال یا د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي کوي. ورسته له دې چې ایران په وروستیو میاشتو کې تجارتي بیړۍ د فارس خلیج په اوبو کې راوګرځولې او تهدید یې کړې، متحد ایالات غواړي چې په خلیج کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې په بحرین کې د دوی په یو پوځي مرکز کې پر دې کار روان دی چې د هرمز په تنګي کې د کشتیو او الوتکو ګزمې زیاتې کړي. په سیمه کې د امریکایي کشتیو قومندان براد کوپر په یو بیان کې وویل چې په غیر قانوني او غیر مسؤولانه ډول د ایران له لوري د سوداګرو د کشتیو د ګرځولو او نیولو مخه باید ونیول شي. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په بالرانو کې د راشد خان نوم یو ځل بیا د جدول په سر کې راغی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان چې په آی پی ایل کې له ګجرات لوبډلې سره دی، په پرونۍ لوبه کې 4 وکټې واخیستې چې له دې سره دی اوس په 12 لوبو کې 30 وکټې لري. په دې پسې د هند ملي لوبډلې لوبغاړی یوزویندرا چاهل دی چې په 12 لوبو کې 21 وکټه اخیستي او په دریم مقام کې هم هندای لوبغاړی پیوش چاولا دی چې په 12 لوبو کې 19 وکټه لري. د آی پی ایل په لوبو کې نن 2 لوبې کیږي، سن رایزرز حیدرآباد له لکنو سوپر کینګز سره او په بل لوبه کې دیلی کپیټلز له پنجاب کینګز سره مخامخ کیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو د بیا خپراوي له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي.
کچری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومان معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو د وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته.
افغان ماشومانو ته د پولیو د خطرونو په اړه به له یو شنونکي سره هم خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو حکومت تر اوسه هم د ښوونځیو زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشلي.
یو دو کتاب مې ورېرو نه راوړ ورته، یو دو کتاب مې د خورایو نه ورته راوړه، او اوس هم دو کتاب دې د پخدای کې تر اوسه هم لري.
په غزنی کې چارواکو د موټر سایکلونو د یو شمېر ورکشاپونو دوکانونه بند کړي.
دا مصریانو کار خراب کړی دی، دا جان یې خراب کړی دی، دا موبلاین تویی سړک مزاحمت نیولی دی، سړک بندوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې څوک وابسته نه لري، ورته وایي چې زه ستړی یم، غریب یم یا مسکین یم، نه یې ورسره مني، نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد د کلستا سکوربم. قدر منوریدونکو په مو کړی د خبرونې لومړی موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وايي که څه هم د تیر میلادي کال پرتله پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د چاپیریالي مثبتو نمونو شمیر کم دی، خو تازه په ننګرهار کې د پولیو یوه مثبته پیښه لیدل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ دا مثبته پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګزند د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګزند وروستۍ مثبته پیښه د 2022 میلادي کال د اګست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 یې په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوې، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. دبليو ایچ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یوه ستونزمنه چاره بللې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګزند په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګزند نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي چې په ترڅ کې به د 23 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغۍ وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچیری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فالج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او لمنځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د یوې تازه مثبتې پیښې له ثبتېدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې پراونه اونۍ کې به د افغانستان په دریوشت ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شي. په دې اړه محمد خاطر پردیس له ډاکټر او د روغتیایي مسایلو له پو فضل محمد پانیزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې جدي پرتې ستونزې کومې دي.
تاسو بل میږي چې زموږ ټولنه چې دا هغه یو مذهبي ټولنه ده، په دې کې یو خدا ډېره مهمه ده، او دا شی به چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې په مذهبي ټولنه کې کوم مشکلات شته او دې مشکلاتو ته د حل لار به څنګه پیدا شي. نو زه زما پان باندې تر ټولو هغه جدي ستونزه چې دا هغه خو ما در ټول مال مذهبي ټولنه ده، په مذهبي ټولنه کې زما پان باندې تر ډاکټر د یو مسجد امام چې دی زما پان دغه به تر ډاکټر ډېر رول ولري، د هغه د ځانګړتیا او د هغه د اختلافاتو د مثلا دغه ټول څه به یو امام به خبر کی. دا امام دې راولار شي دغه طبي ټیم سره د څنګ پر څنګ قرار هر کور ته که امکان له جوړ سره ولاړ شي، یا داسې وکړي د کلي مشران چې دي د هغو سره دې یو ملاقات وکړي او د پولیو په اړه دې معلومات افرادي ډاکټر هغو ته وړاندې کړي. د هغه وروسته دې ملا صاحب پر هغه باندې تاکید وکړي چې دغه د پولیو ناروغي چې ده چې دا څنګه ناروغي ده او د دې اختلاطات چې دي او د دې هغه جانبي عوارض پر ټولنه باندې څنګه دي. دوهم زموږ عادات او رسم رواجونه دي. دا زموږ ځینې خلک د عام خلک داسې فکر کوي چې دا پولیو چور کوي وای خدای نه خواسته د زموږ کلکواني وای دا شندهی په اصطلاح دا یو غربي پروژه ده. د دې په اړه ډېر دی یو بل کوم فکر لري منفي فکر لري.
بل ډاکټر صاحب کوم اقدامات او ترتیا ده چې د دې ناروغي هغه کچه صفر تر اخته شي؟
ډیر اسانه ده، ډیر اسانه لاره ده. په ولایتو کې په بیا په ولسوالیو کې بیا په دناهیو په دا کلو کې د علماء سره په تماس کې دغه تر ټولو ښه لاره ده چې هغه ته لکه اول ور چې ما تاسو ته وویل چې دی کولای شي د هغه سره په جریان کې شي او د پولیو د پاړه باندې او د همدارنګ د واکسین پاړه باندې ټولې خبرې ورته روښانه کې. انشاءالله دا زه فکر کوم انشاءالله چې دا ناروغي به صفر ته راشي.
او فکر کوي تر سره شوی اقدامات تر اوسه پوری کافی دي ستاسو په نظر باندې؟
نه زما په اند خو په دا د اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا دي کافی، که څه هم یو څه کار به سوی خو ما به تاسو ته وویل چې موږ هغه څه چې ما چې کړي هغه څه مونږ کړي صحیح دي. په تر ټولو غټ مشکل په تیرو وختونو کې دا و چې نامنی و، مثلا په سینو ساحو کې به طبعا معلومات د راډیو د لارې د تلویزیون د لارې به حتمن سوي، خو هغه سیمې چې مثلا نه هم لري په هغو کې خو متاسفانه هېڅ کار نه دي سوی. هغه ته خو حتی د واکسین نور واکسینونه خو د پولیو واکسین خو پرېږده، نور عادي واکسینونه به چې د پنځه کلنۍ پورې اوسي هغه بېخي نه دي سوي. نو زه وایم چې کار خو چې دا څومره کار چې سوی دی دا به چې لس چنده نه سل چنده نور هم پکې ډېر شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ډاکټر او د روغتیایی چارو د شنونکی ډاکټر فضل محمد پانیزی څرګندونه اوریده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
د کابل ښار د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي او د هغو کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال له پیله نږدې دوه میاشتې تیریږي خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی وایي له کتابونو پرته نشي کولی چې زده کړې وکړي او ان هغه پوښتنې هم نشي حل کولی چې استادان یې د کورنۍ دندې لپاره ورکوي. یو شمیر میندې او پلرونه دا ستونزه جدي ګڼي او وایي چې د کمزور اقتصاد له کبله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستلی.
د کابل ښار د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د ښوونځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل.
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولی، ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي؟ او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري. د شهزاد مور چې د کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل.
اقتصاد خو بیخي ضعیف ده، یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه، ورته یو دوه کتابه مې د خوریو نه ورته راوړه، او اوس هم دوه کتابه دې د پخدای کوي تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې ځي مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومانې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي، خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زامن مې دي، وروره شش دولتي مکتب کې دي، کتابونه نه لري، کتابونه نشته. وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمونه مې ځنه خواه ورته مو واخیستې، نورې پیسې نه لرم چې ټولو ته واخلم. زه مراد نه خواهش کوم، هیله کوم چې مې ماشومانو ته کتاب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوی نه ده، له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي. خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی، او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري، د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي، او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې به د کارپوهانو خبرې واوري چې وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت زیانمنوي.
څنګه د ښکار کې چې کوڅنه هم تللی چې پر کورو مو ټول ژوندګي برابر و، پیسې هم نه لرم چې لاس مو کورته کاروبار مو څه څوک راکوي نه، موږ څوک اعتبار نه کوي.
د خبرونې په جریان کې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. په پاکستان کې خواله رسنۍ نن وروسته له هغه باندې شوې چې پرون پکې اوازې خپرې شوې چې یو شمیر پوځي افسرانو استعفا ورکړي دي. د پاکستان د پوځ ویاندا اوازې رد کړي او ویلي دي چې پوځیان متحد دي او د پاکستان دښمنان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اختلاف راوستو هڅې کوي چې د دوی په وینا بریالي به نشي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په پاکستان کې فیسبوک، یوټیوب او ټویټر نن قطع شوي دي. پرون په ماقت ډول دا پاڼې وروسته تر دې فعاله شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ادارو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر اسلام آباد یې شخ وکړ چې دا پاڼې د سمدستي بیرته فعالې کړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منینټس په ټویټر کې لیکلي دي چې په پاکستان کې روان حالات څاري، د ګډوډیو د کمیدو تایید کوي او په پاکستان کې د انټرنیټ د سمدستي فعالېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان هم پر پاکستان ژغ کړی و چې سمدستي انټرنیټ فعال کړي. تر دې غوښتنو وروسته تیره شپه خواله رسنۍ په پاکستان کې فعاله شوې. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د موبایل، یوټیوب او ټویټر خدمات د سیشن بی پورز وروسته تر دې محدود کړی و چې پخوانی صدر اعظم عمران خان ونیول شو او په پاکستان کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي چې د دې مظاهرو په ترڅ کې د ده 40 پلویان وژل شوي دي. اسوسییټیډ پرس د مظاهرو پر مهال تر 200 د ډیرو امنیتي ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې پولیسو تر 3000 ډیر کسان نیولي دي. د پاکستان اسوسییشن آف سافټویر څنګه پرون سهار ویلي وو چې له سیشن بیره په دې خوا په پاکستان کې د انټرنیټ څنګه ته 10 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. په خواله رسنیو کې پرون د اوازې خپرې شوې چې یو شمېر پوځي افسرانو استعفاوې کړې دي او پوځ غواړي چې حکومت ړنګ کړي او کودتا وکړي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري دا اوازې رد کړې او ویې ویل چې نه پوځي افسرانو استعفاوې کړې دي او نه هم پوځ د واک د ترلاسه کولو نیت لري. د پاکستان د پوځ ویان زیاته کړه چې دښمنان د پوځ د ویشلو هڅې کوي خو دوی به بریالي نه شي او پوځیان د لوی درستیز جنرال منیر په مشۍ متحد دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو و ورځې دیونې څلور وش ساعت خبرونه کوي او سم قدر منو اوریدونکو ورزو ګورو چې د لوی دیز مطبوعاتو د افغانستان د روانو چارو په اړه کوم مطلب خبره کړي. په کالیفورنیا کې چاپېدونکي ټایمز آف سان دیګو ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې د هغو کډوالو په اړه چې د مکسیکو په سرحد کې راټول شوي دي یو مطلب خپور کړی. دا کډوال غواړي چې په متحدو ایالاتونو کې د کډوالو لپاره د کورونا د وبا د مهال د یوه قانون د اعتبار د مودې د پای ته رسېدو له فرصت څخه ګټه واخلي او امریکا ته ولاړ شي. د دې قانون موده د جمعې په ورځ پای ته ورسېده چې ورسره د متحدو ایالاتونو په سرحدونو کې د لسګونو زره کډوالو برخلیک هم له یو مبهم حالت سره مخامخ شو. د قانون سرحدي ساتونکو ته د هغو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي اجازه ورکوله چې له افغانستان او نورو بېوزلو هیوادونو څخه د یو ښه ژوند په هیله امریکا ته ځي. ټایمز آف سان دیګو لیکي دا کډوال چې د نړۍ له بېلابېلو برخو د یو سوکاله ژوند په هیله امریکا ته روان شوي د داسې ناولي وضعیت په لومه کې ګیر شوي دي چې د منزل په درشل کې له ناامیدۍ سره مخامخ دي. ورځپاڼه د حشمت الله حبیبي په نوم د هغه افغان خبرې راخیستې دي چې وایي ځکه امریکا ته را روان شو چې نشوای کولای قرار په کور کې کینی او په هیواد کې د وضعیت ښه کېدو ته انتظار وکړي. خو حشمت الله زیاتوي چې ده د داسې یو حالت تمه نه درلوده چې د یوې ژورې درې په تل کې به بند پاتې کیږي او په داسې حال کې چې ناروغه خور ورسره ده د شپږو ورځو لپاره به بې حمامه او پاکو جامو تیروي. ټایمز آف سان دیګو ورځپاڼه د حشمت الله له قوله زیاتوي چې وایي دی هیله مند دی او دعاوې کوي چې امریکایان به دننه امریکا ته د تلو اجازه ورکړي او که دا کار ونه کړي نو د ده او د ده د کورنۍ راتلونکي به تیاره وي ځکه د ده په وینا دی له یو تیاره ځایه هلته راغلی دی. ملتری نیوز خپرونې منځنی ختیځ او په ځانګړي ډول افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو د غزیدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ډلې په اړه خبرداری ورکړی او د هغې مشرانې مخکې لوی تروریستان بللی دي. ملتری نیوز زیاتوي چې جګپوړو امریکایي جنرالانو په تیرو څو کلونو کې ویل چې دا ډله باید له منځه یوړل شي او اوس د امریکایانو په ذهنونو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل د هوایي ډګر د ځان وژونکي برید د مسؤلیت ادعا ګرځي چې دې ډلې ومانه. په دې حمله کې لږ تر لږه 180 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. خبرونه زیاتوي چې د دې برید د مسؤلیت منلو د سیمې ته د کړکیچ په نوي پړاو کې پاملرنه واړوله. ملتری نیوز لیکي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال دان لاموتي د امریکا له هغو اسنادو پرده پورته کړي چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په نړیوال ډګر بدلیږي خو دا ځل د داعش ډلې د خراسان څانګې په وسیله. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی خاروالۍ د موټر سایکلونو د هغو مستریانو دوکانونو مهر لا کړی دي چې د دوکانونو تر مخ پر پیاده روانو یې د خلکو موټر سایکلان جوړول. دوی وایي په وار وارې د مستریانو ته خبرداري ورکړی و چې پیاده روانه دي خوشی کړي خو هغه نه منله او بل اخر دوی اړ شول چې بند کړي. د غزنی اوسیدونکو بیا وایي په خار کې ډیری پیاده روانه دوکاندارانو بند کړي نو ټول باید خلاص شي.
عبدالکریم د غزنی شار د کندهار په زړه اډه کې د موټر سایکلو مستری دی. دی وایي له څو ورځو څخه یې ښاروالۍ دوکان ور مهر لا کړی او اوس بند دوکان ته ناست دی. عبدالکریم وایي ښاروالۍ ورته ویلي چې دوکانونه بل ځای ته انتقال کړي خو ځای یې نه دی ورته ټاکلی.
دلته شل پنځه دېرش او یا څلوېښت کاله کېږي چې دغه دوکانداران کار کوي. دلته مشتریان پیدا کړي دي. ټولو دلته د کندهار په زړه اډه کې کاروبار برابر کړی دی. اوس دوی راغلي او راته وایي دوکانونه بل ځای ته یوسئ. له دې سره به خامخا ټول ځاني او مالي ضرر ویني.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ښاروالۍ چارواکو د هغه یو شمېر موټرسایکلو د مستریانو دوکانونه مهرلا کړي چې د دوکانونو تر مخې پر پیاده روانو د خلکو موټرسایکلان جوړول. عبدالرحمن بدری د غزنی ښاروالۍ د درېیمې ناحیې عمومي مدیر دی. نوموړی وایي په وار وار یې دغه مستریانو ته خبرداری ورکړی و چې دوی دې له پیاده روانو څخه دوکانداری ټولې کړي، خو نه یې منله. اخیر اړ سو چې دغه کار ورسره وکړي. نوموړی وایي هڅه کوي چې د دغه مستریانو لپاره بل ځای وټاکي چې هغوی هلته پکې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
کارکون موږ لیږلی و، یو ته مو وویل چې دا سړک او پیاده رو دوی باید خلاص کړي. دوه درې وارې موږ کارکون ولیږل، هغوی وویل چې دا خلک په دغه باندې عمل نه کوي، دا کار نه کوي. چې موږ چې ورسو دوی وایي چې ښه د سبا چې ورسو بیا دغه کار کړی. بیا موږ کلنتران وغوښتو، بیا هغو وویل چې موږ هم څو وارې ورته وویل، څو وارې مو ورته وویل، نو موږ په وس کې نشته، نو تاسو خپل عملي اقدام وکړي.
په غزنی ښار کې تقریبا ځای په ځای د سوداګرو او هټیوالو له لورې پیاده روانه بند سوي دي، خو د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې په ښار کې د ټول پیاده روانه خلاص کړل سي. د دې له جملې څخه وکیل احمد او بشیر د غزنی ښار دوه تنه اوسیدونکي دي.
دا مستریانو کار خراب کړی دی، دا جان یې خراب کړی دی، دا مبلین تویی سړک مزاحمت یې نیولی دی، سړک بندوي. موږ خو وایو دا مستریان له دینځ کې لري چې دغه ځای خراب دی.
دا خو ښه کار ده، ځکه دا مستریان چې راتله دلته د سړک سر باندې موټرسایکل درولی، سړک یې ټول بند کړی و، خلکو دې مزاحمت کوله.
په غزنی کې د موټرسایکلانو د مارکیټ د بندېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د ښاروالۍ له لورې په غزنی ښار کې د ځینو نورو دوکانونو او سوداګریزو مرکزونو د مهرلا کېدو خبره کیږي. دوی وایي دا هغه دوکانونه او سوداګریز مرکزونه دي چې یا یې د کار جوازونه نه درلودل او یا هم تر وخت تیر سوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سهارو کاروان پروګرام خبريږي. اوریدو ته راسره اوسئ، خو له هغه مخکې تاسو لا پیغامونو.
زه عبدالسلام صاحب د نګرهار څخه کوم. حاله سره چې افغانستان د پیرند لپاره مخ دی، چې دغه د سبا د شپږ سو ورځې وشوې چې مکاتب زه جنکو په مخ باندې بندي کنټرولونه بندي کده همدغه سی وي او ادامه پیدا کا، نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې وسته موسسی را روان دي. موسسی راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته، زه دا خبره کوم. موسسی راځي وروره په غریبانو نه ویشل کیږي، ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر او مټر لري دغه ته ورکی. وروره زما پیغام باید نشر شي.
دلته هلمند ولایت ته چې د کوم مرستې راځي چې یو څوک وستان لري ورته وایي چې زه ستړی یم، غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره مني. نو باید چې دوی داسې کول چې د مسلمان ناره واوري، نو دا خو هر څوک شناخ نه لري چې ګرده خلک به پیژني، تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پیژني، هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې دوی ورته ولیکی ښه ته شه، کنه نه کارټ ورکوي نه نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وچې، هر یو خو اوستان نه لري، نه هر څوک شهیدان لري، نه هر څوک تغه لري. په دغه کې د دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
را د ولایت ګلستان د ولسوالۍ ادرباشي اوسیدونکی یم. په ګلستان ولسوالۍ کې هیڅ خبراتي شبکې نشته، په هر ولسوالۍ کې نور ولسوالۍ کې شته، اما د ګلستان په ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکې نشته. وزارت مخابرات څخه خاصتا د فراه د والي څخه دا خواهش لرو ګلستان ولسوالۍ ته هم دغونی توجه وکړي، ولې چې ګلستان ولسوالۍ یو رسمي ولسوالۍ ده، اما د امارت هر امیر چې راغلی دی، هر حکومت چې راغلی دی، په ګلستان کې هیڅ توجه نه دی کړې. خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده یو انتن ده، موږ ته دې هم فعال کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د زهرو کاروان پروگرام پیلیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته له دې چې له توقیف څخه خوشی شو لاهور ته ورسید او زرګونه پلویانو یې هرکلی وکړ، د تیره شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې پر پریکړه انتقاد کړی. د اسلام آباد د استیناف محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې پورې څوک نشي نیولی. د عمران خان پلویانو د خپل مشر تر نیول کېدو وروسته خونړۍ مظاهرې وکړې. اسوشیتد پرس خبري آژانس خبر ورکوي چې د مظاهرو په ترڅ کې نږدې 3000 کسان نیول شوي او تر 200 ډېر پولیسان ټپیان شوي. د وژل شویو مظاهره چانو په برخه کې دقیقې شمېرې لا هم نه دي ورکړل شوي. ترکمنستان افغانستان ته 125 ټنه بشري مرستې استولې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې په 2016 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په بلوچستان ایالت کې نن د شپږو پوځیانو په ګډون 14 تنه وژل شوي. پوځ په یو بیان کې وایي چې وسلوالو پرون سهار وختي په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او درې کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي چې نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په عملیاتو کې شپږ پوځیان او یو ملکي ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شول. د پاوز په بیان کې راغلی دی چې شپږ سره ترهګر په عملیاتو کې وژل شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې اکثرا دا ډول بریدونه بلوچ بلتون پال یا د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي کوي. وروسته له دې چې ایران په وروستیو میاشتو کې تجارتي بیړۍ د فارس خلیج په اوبو کې راوګرځولې او تهدید یې کړی، متحد ایالات غواړي چې په خلیج کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې په بحرین کې د دوی په یو پوځي مرکز کې پر دې کار روان دی چې د هرمز په تنګي کې د کښتیو او الوتکو ګزمې زیاتې کړي. په سیمه کې د امریکایي کښتیو قمندان براد کوپر په یو بیان کې ویلي دي چې په غیر قانوني او غیر مسؤلانه توګه د ایران د لوري د سوداګریزو کښتیو د ګرځولو او نیولو مخه باید ونیول شي. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په بالرانو کې د راشد خان نوم یو ځل بیا د جدول په سر کې راغلی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان چې په آی پی ایل کې له ګجرات لوبډلې سره دی په پرونۍ لوبه کې 4 وکټې واخیستې، چې له دې سره دی اوس په 12 لوبو کې 23 وکټې لري. په دې پسې د هند ملي لوبغاړي یوزویندرا چاهل نوم دی چې په 12 لوبو کې 21 وکټې اخیستي، او په دریم مقام کې هم هندای لوبغاړی پیوش چاولا دی چې په 12 لوبو کې 19 وکټې اخیستي. د آی پی ایل په لوبو کې نن 2 لوبې کیږي، سن رایزرز حیدرآباد له لکنو سوپر کینګز سره او په بل لوبه کې دیلی کپیټلز له پنجاب کینګز سره مخامخ کیږي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي.
برابر
دا چې معتادین ولې تر روغه خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي په دې اړه مولا ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصی یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو دپاره له هرې ممکنې لارې کاقه جرم وي کاقه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځله خپل اولادونه ډبولي دي.
موړو مور به مې واله زامنو سره به مې جنګ و جنجال به بس پار کړم، بانجو ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی دی کور کې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، تو خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبان حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېرې سوې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژي کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار تر څنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې سوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژي کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې مهنیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو سوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی. مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي. د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده. په هیواد کې د سروې ترسره کول دي. شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لوړ پوړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې مهنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وزیر ته وګورو یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یو کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاق پاړه د خپل مشر فرمان عملی کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکاري د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کېږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ له ملاتړ پرته بیرته د معتادینو له ټولۍ سره یو ځای شي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ یې د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
گل زمان دو ماشومان پلار لنشو مخ که دو موتور دو پیر و پلور کاروبار کوا او اقتصادی وضعیت دیر خوا او کلا ناکلا با یه لبی وزلو خپل و خپلوان و سر هم مالی مرسته کولا دیوی چه لنشو روست یه لمرای کار پی خود او روست یه ورست در بل اقتصادی وضعیت خراب شو. گل زمان وی چه پینزل لسکالاکی گی خپل مرمن او ماشومانی ندیلی دلی او خپل و خپلوانو هم هیر کرده دی.
تنزل اسکار کې چې کوڅه نن تللی او بعد د کور چې پر کورم ټول ژوندۍ برابر و پلاس پر خپل کور او خپل بچارو باندې ځمې خام خامشي لاسه دلته چې مې پیسې نه لرم چې پلاس مو کوڅه کاروبار مو څه څوک لکه یې نه مو څه کې چې بار نه کوي چا څه وایي چې کاروباري سره کار کوم مایا مجې همجې څه ژوند چې نه څوک چې بار نه کوي.
گل زمان تر اوسه 15 زله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پریښودلې ده، خو هر زله تر نشې پریښودلو وروسته چې کابل ښار کې له معتادینو سره یو ځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل څلور کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له څلورو کلو راهیسې په فریدون کلا کې له معتادینو سره یو ځای اوسېږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
ورایت مزار شریف خانه ماست.
کور می په مزار شریف کې دی. دلته راغلی يم د پودر او کیسې نشم کړي او پیسې می مصرف کړي. دا د یو کال ته شو چې کور ته نیم تلای او خپل ټلیفون می هم خرج کړ. اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده، خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه ورزنه پیدا کېدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته موتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له معتادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره یې له نشه موادو سره ذهني تړاو کم شي. د معتادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د معتاد ملاتړ ونه کړي، له کوره یې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
د معتاد چلند بدلون مومي، پر ځان باور کمیږي، د کورنۍ لکه پلار مېرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنېږي او آن دا چې د جلا کېدو سبب کېږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجعه او معتادینو د راټولولو شمېر ښیي ډېری بې سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دې زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو تر څنګ معتادین بېلابېلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوې کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي، او څنګه کېدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کېږي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېږي، چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلا وته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاس راوړو دپاره له هرې ممکنې لارې کاغه جرم وي کاغه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالمو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي سي، د وخت په تېرېدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کېږي، او دوی نشي کولی هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاس راوړو دپاره په کار کېږي په لاس کې ولري. نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي، چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا ورته مخه کوي، او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري، او علاوه له دې که چیرې شغل وظیفه ونه لري فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایمو ته پرې نه ږدي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی، دا د دې باعث ګرځي چې دی د سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي. په لومړیو وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري، د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه دریغ نه کوي. مثال په توګه که دته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته وویل سي پلانکی کس راته قتل که، د دغو پیسو په مقابل کې د ورځې اساس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د احتیاط په شروع کې چون له دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سخته رسوي، خاص جرمونه نه ترسره کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنې له فامیل څخه لرې والی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنې د احتیاط په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د احتیاط له امله له ټولنې لرې والی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کوم چې د یو جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د احتیاط له وجې دته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د احتیاط له امله جرمونو ته مخه کړې وي، آیا د احتیاط له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د ده درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولی هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه بیا هم جرمونه کوي، ولی د احتیاط د محلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کېدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د احتیاط په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد دي، فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي، وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي، اخیر می کورنۍ دې ته اړ سوه چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې مې بندي کړي، خو کله چې به یې خوشی کړم بیرته به هغه نشې وي او زه به وم. د نشو له امله مې غلاوې هم کړي او پولیسو هم بندي کړی یم. دا چې بسم الله د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاپونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکې یې زمونږ پوچ کړ، هډوکې یې زمونږ خراب کړه. مواد به مې واخیسته کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله، بس هماته کله به پله لاندې ناست وم، کله به تپه کې ناست وم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخسل، وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به و، بس پارکم باندې و، ماته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه ته یو ورځې بس اوسپنه و، بله چاره م نه درلودله، پایې ښه کې وې د اوسپنو د فابریکې وې، همدغه م واخیستله، بس راوم کله ویوړو خرڅم کړه ته کیلو په شل روپۍ باندې. بعد هغې م بیا ځان ته پوډر پرې واخیسته. دوه ورځې اوزه کې م په همدغه اوسپنه باندې ونولم او دوی ته یې بوتنه، بیا مې زامن راپسې راغل، زمانت یې دما وکړو، بیا خوشې کړم. شل پنځه ویشت کاله مونږ په کور کې چای نه ده چکلی، سبای به پوډر را سره نه و، بس چای به م پرېښي او د غرمې ډوډۍ به م پرېښي، هغه یو وخت ډوډۍ به م د ماښام په کور کې خوړله، بس خلاص. نو نه د چای خبر وو، نه د دسترخوان نه خبر وو، نه د کور نه خبر وو، د خمارۍ حالات به چې راغی چا ته به دې کتل یم نه. ټول مې ځورولي دي، هم د وړو مور، هم د هغه مور. کله به م چې بیا ډېر خرابه کړم، بچیانو به مې را ونیولم، زامنو مې کو کې به راته زنجیرونه واچول، بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې، یوه میاشت دوه میاشتې به په کور کې بیا زه تړلم، دوایي به یې راته راوړله. دوه میاشتې حالات په ما داسې حالات راغی چې بېخي مې وضع خراب و، کله به مې سر په دیواله سره وه، کله به مې د توشکې سره، خو هېڅ خبره نه. یوه ورځې واوره ډېره وشوه، همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه، بس اوه ورځې مې وتلی که اته ورځې مې وتلی، زامن مې راغلی د ما د پکو نه زنجیر خلاص کړه، جیکشه پلاره ښه وا ده وه، بیرون به چکر و، کمیس یې راباندې وخه، په واوره کې څمله ولمه، واوره راباندې واچوله، ما کولې وهلې چې د خدای لاس ته وګورې، او زامنو مې راته چې دا پلاره ښه کېږي، هېڅ خبره نشته. بس مغزه یې زمونږ خراب کړه، ځان یې زمونږ خراب کړه، اعتماد یې زمونږ خراب کړه، پیسې یې زمونږ خراب کړه، ژوند یې زمونږ خراب کړه، د اولادو ژوند زمونږ سره، د بچیانو ژوند زمونږ سره، ټول راته بس دغه بده خاطره ده. زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده، بند کړی ده، هغه وده وده تلی یم. د دوی د واسکټ نه مې پنځه سوه کشپک سو روپۍ مې اخیستې، تلی یم، مواد مې پرې اخیستې. زما همزول هم څنګه که موټر لري، که کورونه لري، زه دم دغه عمل د لاسه پس پاتې یم، او که ما نه وه ول ډېر هغه به وم اوس.
ایا پوهې دلاست؟ ایا پوهې دلاست چې احتیاط د ژور خفګان سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو.
اکثر وخت ژور خفګان د احتیاط سبب ګرځي، هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي. نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنا ځکه چې کوم وخت چې یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې، په ملګریو کې، هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی، ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي. تغیرات خپله د ژور خپګان سبب ګرځي. په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین دغه زیات پر هغه د مغې نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره موادو ته.
ایا په هدلاست
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د چي د شاګولي څو گاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې له دې سیمه څخه کډه شي. دا چې گاونډیان ولی شاګوله کډه کولو ته مجبوروي اصل کیسه څه ده ورسته به څه پېښ شي دا په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم سلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسه خور مشی.
شاگل خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو خپویږي چې دې څه دې پارا راغلی یما.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستاسو ښه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوره یادوما.
ښه پوره غواړې؟
هو پوره غواړم، ژری راکا چې ډیره خماره یما.
پیسې دې راوړې دي؟
نا پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لری؟
زما دی اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم.
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم.
مفتی مارا کا وا په پوری راکا.
اوس مېم زر افغانۍ پورا وړي، ته نور پورم غواړي؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو هم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی نن یو پوره په پور راکا، سبا دی اغه نور پورم درکوم.
نکیږي بس د نور پور نشم در کولای.
خیر دی ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما پیسه، زه مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لري؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا ته چی شی عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیرې خوښیږي.
تو با خدایا، یا خو نشه ای مواد خرڅوي بل دا ګنام کوي؟
ته اوس دې ګناه خبره پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه پوره درکم او پور بم دروبخم، خو ته زما سات را تیر که.
توبه خدایا، نه نه دا کار نکوم، دوی گناوی نشم کولای.
چی دا کار نشی کولای؟ زو لاړشه، زم پوره نشم در کولای.
زه خیر دی، ته یوا واده را سره وکه چې چا ته به نه وایي. داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کی.
نه والله که چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډیره ډارېږم خلک را خبر نشي. سوکی
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځي حاجی صاحب کورته چای به وڅخی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کورته بیای.
ولی وکیل صاحب زه خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وځي او نه وځي، ته وایي څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
نه تاسو څه وایي، ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایي موږ سترګې نه لرو، ته خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمیږو.
وکیل صاحب تاسو ولې په معنا هغه تور پوری کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی په سترګو مه رانه نوځه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي، بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوا چې کور ته د خلک را نشي، کنه نو بیا پولیسو ته خبر ورکو.
او خدایا، ته خدا نشي مواد زموږ له وطن ورک کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.